مننه ستاسو مصطفی صدیقی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه پیل سو چې تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي چې په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. پایله خبرونه کوو. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې باسونه یې پر افغانستان هم راڅرخي نن په واشنگټن کې پیلېږي. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیله په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تر 1,600 زیات وګړي د سیلابونو له کبله زیانمن سوي دي. په ایران کې د وروستیو سیلابونو د قربانیانو شمیر 50 کسانو ته رسېدلی دی. د ناټو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې باسونه پر افغانستان هم راڅرخي نن په واشنگټن کې پیلېږي. تمه کیږي چې د دغه تړون لوړ پوړي ډیپلوماتان او چارواکي به په دې غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او د افغانستان د کړکېچ د سیاسي هواري لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. دا غونډه چې د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو د اویوي مکلیزې په مناسبت جوړه شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یې کوربتوب کوي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې به د روسیې، ترکیې او اوکراین په اړه هم بحثونه وسی. د سې شنبې پر ماښام د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې وویل چې دغه پوځي تړون په افغانستان کې د امریکا د روانو هڅو ملاتړ کوي. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیله په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تر 1,600 زیات وګړي سیلابونو زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون سه شنبه په خپل اونیز راپور کې وویل چې تر 2,000 زیات افغانان د سیلابونو له کبله له خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي. په دې شمیر کې د تیر اونۍ سیلاب ځپلي هم شامل دي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان شپږ ولایتونه لکه هرات، بلخ، بادغیس، فاریاب، جوزجان او سرپل په تیر اونۍ کې د درنو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو. بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې د راپور په وینا تر ټولو زیات زیانونه پکې اوښتي او نږدې 10,000 کسان پکې د سیلابونو له کبله زیانمن شوي. د سې شنبې په ورځ د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالو په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وویل چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو 1,040 کسان مړه کړي او 8,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. شغلی فهیم وویل چې ټولو ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندوی ډلې استول سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو تمویلونکو هیوادونو او سازمانونو ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د شفافو او باوري انتخاباتو ملاتړ کوي. په دې اړه پرون سه شنبه په سپیدار ماڼۍ کې په جوړه شوې غونډه کې افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تتامیچ یاماموتو او د مرستندوی هیوادونو سفیرانو برخه اخیستې وه. د اجرائیه ریاست خبر پاڼه وایي چې په دې غونډه کې ګډونوالو د انتخاباتو په اړه خپلې اندېښنې او وړاندیزونه له ښاغلي عبدالله سره شریک کړل. اجرائیه ریاست وایي په نږدې وخت کې به پر ټولو اندېښنو او وړاندیزونو د پریکړو لپاره بحث وسی. ټاکل شوې وه چې د افغانستان د ولسمشري انتخابات د چنګاښ یا سرطان پر 9 وسی، خو د تلیا میزان میاشتې تر 16 نیټې وځنډول شول. پر امنیتی ستونزو سربیره د کافی بودیجې نشتوالی هغه ستونزه ده چې د افغانستان د ولسمشري ټاکنې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې د حرفوي وژونکو یوه 3 کسیزه ډله یې نیولې ده. د پروان امنیه قمندان مل پاسوال محمد محفوظ ولیزاده پرون ازادي راډیو ته ویل چې د پروان ولایت پولیسو د کابل پولیسو سره په همغږي د دغو دریو مشکوکو کسانو د نیولو لپاره د خیرخانی په سیمه کې عملیات وکړل چې وتوانېدل دا کسان ونیسي. د شغلي محفوظ په وینا تورونو کسانو یو ورځ مخکې په پروان کې یو موټر چلوونکی وژلی او د هغه موټر یې له ځان سره بیولی وو. چارواکي وایي چې تورونو کسانو خپل جرم منلی دی. په ایران کې د وروستیو سیلابونو د قربانیانو شمیر 50 کسانو ته رسېدلی دی. د ایران د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان مشتبه خالدی د قربانیانو د دې شمیر په تایید سره ویلي چې 478 کسان په دې سیلابونو کې ټپیان سوي دي. رینا خبري اژانس د شغلي خالدی په حواله راپور ورکړی چې سیلابونو ډیر تلفات په ګلستان، شیراز، مازندران او لرستان کې اړولې دي. راپور نوایي چې په دغو سیمو کې ډیرې لوی لارې د تګ راتګ لپاره تړل سوي دي. د ایران شاوخوا شل ولایتونه په وروستیو لسو ورځو کې د سیلابونو د راوتلو شاهدان و چې د مرژوبلې تر څنګ یې خلکو ته مالي زیانونه هم اړولی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا پر خپلو هغو غوښتنو ټینګار کړی چې د ناټو غړي هیوادونه دي خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي. موږ د ناټو له ځینو غړو سره کار کوو چې ډېره مالي ونډه ورکړي، هغه څه چې ګډ مسؤلیت یې بولو. لکه څنګه چې پوهیږئ، کله چې ولسمشر سوم د دوی ونډه ښه نه وه، خو اوس خپله وسه کوي. د سې شمې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د ناټو له عمومي منشي سره په کتنه کې ولسمشر ټرمپ دغه راز وویل چې هغه له روسیې سره د بهترو اړیکو هیله لري. په دې کتنه کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه له دې کبله مننه کړې چې په وینا یې دغه پوځي تړون ته کلک تعهد لري. سټولتنبرګ چې د دې پوځي تړون د رامنځته کېدو د اویویمې کلیزې په مناسبت واشنګټن کې دی وویل چې د ټرمپ لخوا د دې تړون د غړیو ترمنځ د پی ټی د شراکت د زیاتولو غوښتنه په ناټو کې د دفاعي لګښت د زیاتېدو سبب شوې ده. دوی وویل موږ تر هغه څه چې په ډېرو کلونو کې سوي اوس په ګډه ډېر څه کوو. ولسمشر ټرمپ د ناټو د تړون پر غړو هیوادونو فشار راوستلی چې د خپل کورني ناخالص عوایدو په سلو کې دوه یا تر دې هم زیاته برخه پر دفاعي لګښتونو ولګوي. نوموړي پرون د ناټو له سرمنشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ناټو ډېر غړي لا هم دغه هدف ته نه دي رسیدلي، خو په وینا یې چې په دې برخه کې پرمختګ سوی دی. او د برېټانیا صدر اعظم وایي چې له اروپایي ټولنې څخه به وغواړي چې د بریکزیټ یا له دې ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو پر سر دي د مذاکراتو لپاره زیات مهلت ورکړي. تیریزا می د سې شنبې په ماښام وویل چې د کابینې په غونډه کې له اوو ساعتونو سلا مشورو وروسته له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر راتلونکو ګامونو به د اپوزیسیون له مشر جیرمی کوربین سره هم خبرې وکړي. د برېټانیا د صدر اعظم په وینا چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا په وتلو کې ځنډ ډېر کسان ستړي کړي او غواړي چې ژر نتیجه څرګند شي. پوهیږم داسې کسان سه چې په دې برخه کې له ځنډ او استدلال څخه بېزاره سوي او غواړي چې راتلونکې اونۍ له توافق پرته له اروپایي ټولنې ووځو. ما تل روښانه کړی چې موږ کولی سو له توافق پرته په اوږد مهال کې بریالي سو، خو له توافق سره له اروپایي ټولنې څخه وتل د هواري بهترینه لاره ده. تر دې مخکې د کارګر ګوند مشر جیرمی کوربین چې د اپوزیسیون استازیتوب کوي په وار وار د تیریزا می د ګوښه کېدو غوښتنه کړې وه، خو اوس تمه کېږي چې دواړه یو میز ته سره کښېني او د بریکزیټ د توافق په اړه په خپلو کې خبرې وکړي. له هغې نیټې څخه چې له اروپایي ټولنې په رسمي توګه د برېټانیا وتلو ته ټاکل سوې وه درې ورځې وتلې دي. تر دې مخکې هم اروپایي ټولنې ویلي چې په دې برخه کې د نورو مذاکراتو امکان نسته. تاسو زه د رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ځینو اړخونو اندېښنې ولاړې کړي.
نه یوازې زموږ غوښتنې نه دي منل شوې، بلکې خپل دریځ جمهور غوښتنې ته متاسفانه د وزارت دفاع همدارنګه بحري ځواکونو غوږ نه دی نیولی.
اجرایه ریاست وایي د سولې لپاره د یوه ګډ محور د رامنځته کولو لپاره سلا مشورې روانې دي.
او موږ هیله من یو چې هم یو همه شموله یو حیات اعلان کړو او هم د سولې او د ملي اجماع تر چتر لاندې یو واحد غږ د سولې لپاره پیدا کړو.
دا هم وری چې د امریکا په بالتیمور کې زده کوونکو په خپل هم د فلمونو په تولید کې ونډه اخیستې ده. د نورو مطالبو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلای شئ. سیاسي رادیو ته ورځیست. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. د ناټو له عمومي منشي یانس سټولتنبرګ سره په کتنه کې ولسمشر ټرمپ په عین حال کې په دې هیواد کې نونس کلنې جګړې ته په اشاره دا یوه بدمرغي وبلله. بلخو د ناټو عمومي منشي له ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې ویلي دغه تړون په افغانستان کې د امریکا د سولې د هڅو ملاتړ کوي. نور تفصیل له اجمل انت خاوري.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سې شنبې پورس په سپینه ماڼۍ کې د ناټو د عمومي منشي ین ستولتنبرګ کوربه و او د ناټو د بودیجې د مکسیکو سره د امریکا د پولې او له روسیې سره د جنجالونو سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په هغه غونډه کې چې خبریالان هم وربلل شوي وو په افغانستان کې له پرمختګونو هم خوښي وښوده. ښاغلی ټرمپ وایي لویدیځ په وروستیو کې په افغانستان کې لوی پرمختګونه درلودل. دا جګړه د 19 کلونو راهیسې روانه ده چې بدمرغي او مسخره ده، خو اوس موږ ډېر ګامونه اخیستي او ډېر څه دغلته دا مهال په مثبت خوا روان دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي ین ستولتنبرګ سره په واشنګټن کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې کتلي. ټاکل شوی چې د دې تړون د غړو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان نن د افغانستان، روسیې، ترکیې او اوکراین په اړه خپل بحثونه پیل کړي. په واشنګټن کې د ناټو دا غونډه دوه ورځې دوام کوي. د سی شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ په غونډه کې ولسمشر ټرمپ وویل هیواد د ناټو تړون ته ټینګ تعهد لري، خو نوموړي پر یو شمېر هیوادونو انتقاد وکړ چې د ده په وینا د دې تړون په لګښتونو کې خپله برخه په سمه توګه نه ده ادا کړې. نوموړي په ځانګړې توګه د جرمني یادونه وکړه او وویل چې په ناټو کې د دې هیواد مالي ونډه ډېره کمه ده. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ هم په خپله لنډه وینا کې په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې د ماتې یادونه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې دا ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. ین ستولتنبرګ همدارنګه په افغانستان کې د امریکا وروستۍ هڅې وستایلې او وویل ستولتنبرګ وایي موږ کلک پر دې باور یو چې په افغانستان کې د کړکېچ او جګړې د سوله ییز هواري لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ ډېر مهم دی او موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په داسې حال کې د افغانستان په اړه بحث کوي چې په دې هیواد کې د بل هر وخت په پرتله د سولې لپاره کوششونه زیات شوي دي.
راپور کې مو وردل چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل شوي دي. بلخوا نن د ناټو مشران په واشنګټن کې د افغانستان پر وضعیت بحثونه پیلوي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې روانې دي، د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې تیزې شوي دي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په اړه د چا غوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی. د دې ډلې مشر ازادي راډیو ته وویل چې په مارچ کې د تېرې میاشتې په نسبت د ملکیانو نو تلفات درې چنده زیات سی وو. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د ملکی خلکو تلفاتو یو ځل بیا اندېښنې را پرولي. د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنه ډلوای د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په اړه غوښتنو ته پاملرنه نه ده شوې. د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې آن افغان او بهرنیو ځواکونو په دې اړه د ولسمشر فرمانونو ته هم توجه نه ده کړې.
نه یوازې زموږ غوښتنې نه دي منل شوې، بلکې خپل د رئیس جمهور غوښتنې ته متاسفانه وزارت دفاع او همدارنګه بهرنیو ځواکونو غوږ نه دی نیولې. له بل اړخه طالبان دي چې هغه هم اعلامیې خپري چې موږ باید په ملکي ځایونو په ملکي خلکو باندې بریدونه وکړو، خو بیا هم متاسفانه چې زموږ د ملکي تلفات شمېره جګه کړي.
ښاغلی تسل وایي چې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې 143 کسان وژل شوي او تر 300 زیات ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي په خبره تیره میاشت 106 ملکیان وژل شوي او 950 نور ټپیان شوي. د ملکي خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي 450 ماشومان او 20 ښځې هم په وژل شوي او ټپیانو کې شامل دي. دغه ډله دا هم وایي چې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې ډېری تلفات ملکي خلکو ته په کابل، ننګرهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې رسیدلي دي. د دغه ډلې د معلوماتو پر بنسټ دغه تلفات ملکیانو ته د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي او د شپې په عملیاتو او دغه شان د طالبانو او داعش ډلې په انتحاري حملو کې اوښتي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست په دې اړه له اتسه ویلو ډډه وکړه او د بیا بیا هڅو باوجود هم ونه توانېدو چې د دغه وزارت د ویان نظر هم واخلو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي د استخباراتي پلانونو د تطبیق په برخه کې بېغوري د ملکیانو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي.
مشکل
کلان مسائل استخباراتی دی وای ټولې په استخباراتي مسایلو کې دي. باید د سمو اطلاعاتو په برخه کې کار او تفتیش وشي. باید د شپې عملیاتو او بمباری مخکې محلونه سم تثبیت شي. خو د بده مرغه په دې برخه کې بیغوري کیږي. که په دې برخه کې همغږي او زیات کار وشي، بل شک چې د ملکیانو له تلفاتو مخنیوي کیږي. مخکې تر دې ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او د جګړې لخکېلو خواوې غوښتي چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب استازیتوب په برخه کې هڅه وکړي. ولسمشر غنی هم څه موده مخکې په دې اړه د اندېښنو تر څرګندولو وروسته وویل چې عملیاتو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام باید وشي. افغان حکومت او طالبانو مخکې تر دې په وار وار دا ژمنه کړې چې د جګړې پر مهال به د ملکیانو خوندیتوب ته ډېر پام کوي، خو د ملکي خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي چې دا ژمنې نه دي عملي شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسل کې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې دی او هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره ملاتړ راټول کړي. افغان حکومت وایي دوی د یو داسې جامع محور د رامنځته کولو په اړه سلا مشورې کوي چې ټول سیاسي لوري او سیاسي قوتونه پکې شامل وي او د ټولو افغانانو په استازیتوب د سولې په هر ډول خبرو کې برخه ولري. په عین حال کې زلمی خلیلزاد په کابل کې له سیاسي مشرانو سره تر کتنو وروسته د سې شنبې په ورځ په کندهار کې د قومي مشرانو، د ولایتي شورا له غړو او ځینو مدني فعالانو سره کتلي دي. نور تفصیل له اجمل انا.
د افغانستان اجرائیه ریاستوي حکومت په قطر یا بل هر ځای کې د سولې د بین الافغاني خبرو نمخ کې هڅه کوي چې ټول سیاسي لوري او سیاسي قوتونه د سولې لپاره په یو محور راټول کړي او د سولې په هڅو کې یو واحد دریز ولري. دا خبره د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه دا یو محور د رامنځته کولو لپاره چې ټول افغانان پکې خپل شمولیت وویني سلا مشورې روانې دي.
مشرانو د یو شمیر سیاسینو سره مشورې پیل کړي دي او لیدکاتی پیل کړي دي چې څنګه کېږي دوی په یو محور راټول شي او هغه محورونه چې مثال د مسکو د کانفرانس توګه یا د قطر د ناستې لپاره یا نورو ځایونو کې چې ناستې جوړېږي، تاشکند یا په نورو ځایونو کې، او دغه جدا جدا محورونه زموږ په نظر دا یوې نتیجې ته نه رسېږي ځکه اجرایي بڼه نه لري او حکومت پکې نشته.
د اجرایي ریاست د ویان رسیال فریدون خوزون زیاته کړه چې د سولې لپاره د یو مشترک محور د رامنځته کولو په هڅو سربیره حکومت د سولې د یو داسې مرکچی پلاوي پر جوړېدو هم کار کوي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی شي او ورته د منلو وړ وي. سو د دې په وینا طالبانو ته داسې کومه پلمه پاتې نشي چې وزل بیا له بین الافغاني خبرو مخ واړي. د چې د داسې یو ټول شموله محور او همدارنګ د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د یو مرکچی پلاوي په اړه روان سلام مشورې تر اوسه کوم ځای ته رسیدلی خاغلی خوزون وویل
یا د حکومت مشران پر راتلونکو څو ورځو کې به نورو ټولو مخکښو سیاسي جهاتونو سره د مدني ټولنو له استازو سره او همدارنګ د ښځو له استازو سره وګوري او موږ هیله من یو چې ډېر ژر هم یو افغان شمول همه شموله یو حیات اعلان کو او هم د سولې یو ملي چادر د ملي جماعت پر چادر لاندې یو واحد غږ د سولې لپاره پیدا کو.
په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره د مرکچی پلاوی او یو افغان شموله محور په جوړېدو سلام مشورې په داسې حال کې روان دي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د ملي وحدت د حکومت له مشرانو او نورو سیاستوالو سره لیدنه او سلام مشورې وروسته کندهار ته تللی. نو مولیدا سی شنبه پورس په کندهار کې لا ځای چارواکو د کندهار او زابل د ولایتي شوراګانو لاستاسو قومي مشرانو او یو شمیر مدني فعالانو سره کتل دي. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال د هغه کسانو لخلي چې په دې لیدنو کتنو کې برخه لرله وای د لیدنې کتنې تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه په ورستیو هڅو په دې برخه کې پر سلام مشورو راڅرخېدي. اخو افغان ولسمشر په کابل کې د خبريالانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته ویلي د دې اړتیا ده چې سوله باید یو کلمه نه وي بلکې آباد او دولونه دي په پام کې ونیول شي. لا ارګ څخه یو خبر پانه د خاغلی غنی له خولې وایي موږ چاته تسلیمي نشو ورکولای او تر هغه چې د سولې مذاکرات وي نتیجې ته ونه رسیږي موږ د خپل هرې لويشت خاورې دفاع کوو. خاغلی غنی زیاته کړې ټینګار یې داده چې اوربند وشي او د هر اړخیزو مذاکراتو لپاره شرایط برابر شي. ولسمشر غنی په دې غونډه کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې د سولې مذاکره به قید او شرط ده، خو د پوینه سولې قید او شرط لري او د افغانستان ملت د مذاکرو حدود ټاکي. افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالام په دې غونډه کې واغه د سولې په اړه د خبريالانو او مدني فعالانو دې غونډه ته پوینه کې وویل چې هیڅوک د جګړې دوام نه غواړي. خاغلی عبدالله د یو واحد غږ پر پورته کولو ټینګار وکړ او ویل چې پر سولې به معاملې ونشي.
اوس به احمد شیبر را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته د ازبکستان د چمتووالي موضوع ته ډیپلوماټ خبرونه پاملرنه کړې ده. دغه خبرونه لیکي ازبکستان ورو ورو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خپل ځای پیدا کړي. ډیپلوماټ څرګندوي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د مارچ میاشتې په لومړیو کې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل او چې کله تاشکند ته ستون شو دستي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره خبرې وکړې. خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو پر ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د حمدالله محب انتقاد ته اشاره کوي او لیکي چې له دې ټکر څخه په استفادې ازبکستان راوړاندې شوی او غلی تماس یې له کابل او طالبانو سره نیولی دی تر څو تاشکند یوه بل منځګړې په توګه د افغانستان په سوله کې رامخکې شي. کاملوف روان اونۍ له کابل څخه د لیدنې پر مهال اعلان وکړ چې هیواد یې چمتو دی چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه شي. زلمی خلیل زاد د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د دې هرکلی وکړ چې د ازبکستان په څیر یو هیواد وړاندیز کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربه شي. خو ښاغلی خلیل زاد زیاته کړه چې سیمه ییزې سیالۍ باید د افغانستان د سولې پر بهیر منفي اغېز ونه کړي. میل آنلاین خبرونې د خپلې لیکنې په سر کې یو زړه بوژنوونکی عکس خپور کړی دی. یو سړی دی، دواړه پښې غوڅې شوي دي، دی پر یوې چوکۍ ناست دی، څنګ ته یې د معلولینو چوکۍ تشه پرته ده. خبرونه لیکي چې دی 25 کلن دی، عمران ګل نومیږي. په کابل کې د سره صلیب د کمیټې په روغتون کې نورو معلولینو ته د وجود مصنوعي غړي جوړوي. میل آنلاین وړاندې د ملګرو ملتونو د ماینونو د څانګې د راپور په استناد لیکي چې تر مځکې لاندې د ماینونو د قربانیانو شمیر په افغانستان کې د 2012 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ 5 برابره شوی دی. خبرونه لیکي چې د ماینونو د قربانیانو شمیر خصوصا وروسته تر دې زیات شوی دی چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې سخت شوې دي. د افغانستان حکومت د ماینونو پر ضد نړیوال قانون لاسلیک کړی دی، خو طالبان او نور وسلوال دا ډول اصول نه رعایتوي.
اته به جو 22 دقیقې سوې. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي په پام کې لري د امنیتي او دفاعي ارګانونو هغه منصوبین چې د دندو په جریان کې ټپیان سوي او نور په دغو ارګانونو کې د دندو د دوام توان نه لري کولی سي په ملکي ارګانونو کې د ملکي مامورانو په توګه کار وکړي. دا خبره د دې کمیسیون رئیس پرون د دې کمیسیون د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړه. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي د دریګونو امنیتي ځواکونو هغه منسوبین چې د دندو پر مهال ټپیان شوي او نور په خپلو اړوندو ارګانونو کې د دندو د دوام توان نه لري، د دوی فزیکي وړتیا او غوښتنو ته په پام په ملکي ارګانونو کې ورته د ملکي مامورینو په څیر د کار کولو اسانتیاوې برابروي. د دغه کمیسیون رئیس نادر نادری د سې شنبه په ورځ د یاد کمیسیون د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د حکومت له ټولو ارګانونو هیله وکړه چې د کمیسیون له مقرراتو سره سم دي د امنیتي او دفاعي ارګانونو ټپی شوو منسوبینو ته په خپلو ارګانونو کې د ملکی کارکونکو په څیر د دندو اسانتیاوې برابرې کړي.
چیزی ده که ما در حدود صلاحیت کمیسیون انجام دادیم
دو وویل سه چه مونگ در کمیسیون در صلاحیت پا حدودو که تر سرکلی در وصلوال زواکون در اطلان و قربانه تا پا درناوی کمیسیون هاگ پاوزیان چه در دند و پر محال در تبیکی دو العمل نظامی دند پریخه او پا ملکی دارو که در کارکول و دو طلبوی او اردوان تحصیلی سند ولری که دیشی پا ملکی خدمتونو که جذب شی. دا په داس حال کې د چپ افغانستان کې هر کال د دریګونو امنیتی ځواکونو ډېرې منسوبین له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې ټپیانیږي او په وسلوالو ځواکونو کې د کار کولو توان بایلي. دغه ټپیان شوي سره له دې چې په ملکی ارګانونو کې د کار کولو توان لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله هڅه کوي چې په بیړه د تقاعد یا د معلولیت اسناد بشپړو پر حقوق خپل ستونزې کمې کړي. د افغان اتلانو بنسټ په نامه مدني ټولنه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون دغه حساسیتي خوټینګار هم کوي چې د ملکي ارګانونو مسؤلین دي دغه تصمیم عملی کړي. دغه بنسټ یوې مسؤلې حمیدې زلا ازادي راډیو ته وویل
داسې ځوانان لرو چې وروسته له دې چې دوی د بدن یو غړی له لاسه ورکړی ده هم ډېره توانایي لري او ډېر بااستعداده کسان په دو کې لرو چې کار وکړي او خپله هم لغه دې چې احساس د ملویت وکړي ځان د ټولنې یو غړی وشمېري، خو ډېری وخت دا خبرې کېږي او په عمل کې نه ترسره کېږي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د امنیتي ځواکونو بدني زیانمنو شوو منصوبینو ته په ملکي برخه کې د کار د زمینو د برابرولو خبره په داسې حال کې کوي چې ډیری کسان په دولتي ادارو کې د کاري زمینو د نه مساعدېدو له امله شکایتونه لري او وایي چې ډېر ځله په مقرریو کې اړتیا او وړتیا نه بلکې روابط په پام کې نیول کیږي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
کریم شیدا د غزنی له مقره په خپل سیمه کې لیکلي، تر هغه چې د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ او په یو اجماع تر سره نسی، واقعي سوله هیواد ته نسی راتلای. تازه خان سمسور له ننګرهار د سولې په هکله د خلیلزاد له خبرو د بسوګي واده جوړ سو چې کله ورته خلک خوشبین سي بیا یو خند رامنځته کیږي. حکمت الله حماس له ندلې لیکلي، د سولې کلیدي لوبغاړي امریکا او پاکستان دي، که دوی صادقانه کار وکړي ضرور به سوله راځي. قاسم ځواک له هلمند ده، په هلمند کې اویا فیصده کسان خوږو اوبو ته لاسرسی لري، خو زموږ اوبه د ناسم مدیریت له کبله ایران ته روانې دي. د پکتیا له ځزي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي، د پکتیا اکثر سړکونه خراب دي، باید په اساسي ډول ورغول سي. او له هلمند څخه محمد یونس د پوهنې پر ریاست انتقاد کړی چې د په خبره اداري فساد پکې زیات شوی. کوچنی ماشومان هم کولی سي د فلمونو پر لیدو سربیره په خپله هم د فلمونو په تولید کې ونډه واخلي. دغه تجربه د امریکا د بالتیمور د لومړنۍ زده کړو په یوه ښوونځي کې له څو کلونو راهیسې پیل سوې ده. د امریکا ژغ خبریاله په دې اړه راپور لري. جزئیات له نوریاس نوری اوري.
د ماشومانو په لاس د فلمونو د جوړولو دغه تجربه د روټ برانچ پروډکشن اند فلم اکاډمي ماسسې واتیا پیټیو ګرو د بالتیمور د لاکرمن بوندې په نوم د لومړنۍ زده کړو په ښوونځي کې پیل کړې ده. په دې ښوونځي کې زده کوونکي له درې کلونو راهیسې د مستندو فلمونو په جوړولو کې ونډه اخلي او د صحنې تر شا حرفې هم زده کوي. میرمن ګرو د امریکا غږ خبریال ته چې د دې ښوونځي د فلمونو جوړولو ټولګي ته ورغلې، د زده کړې د بهیر په اړه وویل:
دوی د چوکاټ نیولو، د فلم اخیستو، ایډیټ او نور شیان زده کوي، نور تخنیکي مسایل چې څرنګه کمره ځای پر ځای کړي، په څه ډول ورڅخه کار واخلي او په څه ډول صوتي وسایلو استفاده وکړي.
د ګروپ وینا د مستندو فلمونو جوړول دغه راز ماشومان ته ډیر نور مسایل هم ورزده کوي.
موږ د مستندو فلمونو تدریس مهم او ارزښتناک بولو، ځکه که ساده ووایو په دې فلمونو کې واقعي شخصیتونه د رښتینو مسایلو په اړه خبرې کوي. دا د ماشومانو لپاره یو فرصت دی چې خپل ژغ اوچت کړي او خپل ځان مطرح کړي.
د امریکا غږ خبریال میرمن پیرسن د فلم اخیستو د صحنې په مهال له څو ماشومانو سره هم غږېدلي او د هغوی نظرونه یې راخیستي دي. یوه ماشومه چې په دې ورځ د مستند فلم د جوړولو مسؤوله ده وایي: زه په څلورم ټولګي کې یم او نن مې د فلم سوژه ده یو انسان څرنګه بل انسان وژني. نور ماشومان هم پر دې فکر کوي چې له څه ډېر ستړي شوي، یو پر زور ویلو فکر کوي، بل د پولیسو او تاوتریخوالي او ځینې نور مسایلو. د دې ښوونځي د زده کوونکو په لاس یو جوړ شوی فلم هم تیر کال د لیدونکو د غوروي جایزه ګټلې وه. تیر کال زده کوونکو د سندرې یو کلیپ جوړ کړی و چې اوس د سیمې په ټولو ښوونځیو کې ورڅخه د یوې بېلګې په توګه کار اخیستل کیږي. د لاکرمن بوندي د ښوونځي مدیر کمبرلي هیل چې د موسیقۍ د دې پارچې شعر لیکلی وایي، په دغو فلمونو او پروګرامونو کې د ماشومانو ګډون د هغوی د بیان قوه ښه کوي او په خپل ځان یې ویسه زیاتېږي. زه متوجه شوی یم چې زده کوونکي د پخوا په نسبت اوس له یو بل سره ښه چلند کوي. دوی په دې پروګرامونو کې ګډون کوي، یو بل ته درناوی کوي، یو بل ته په سترګو کې ګوري او په خپلو ټولګیو کې په بحثونو کې فعاله ونډه اخلي. د دې ښوونځي یو زده کوونکی وایي: دا ښه او ارام نجلۍ ده، خو ځینې وختونه یې خبرې نور ناراحته کوي او اوس یې له نورو سره د تفاهم په برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یو بل زده کوونکی: دغه پروګرام واقعا را سره مرسته کړې چې څرنګه خپل مطلب بیان کړم او هم مې پر ځان باور زیات کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
دا هیله لرم چې ازادي راډیو ټول کاري ګروپ روغ جوړ وي. زه د تلیفون پر کش باندې حیات خان احمدي د کندهار د ولایت جړید ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ سره دولت هیڅ همکاري نه ده کړې. موږ سلوز پلي موږ درته درې موږ وچکلي ز پلي موږ سره باید چې دولت همکاري وکړي، ځکه چې په خوا دی د دایوه کښت د کدا تاریخ د دوه کال کې درې کار کې موږ ته پای ټکې شې دي چې په کړې موږ موږ دې کړل نو باید موږ سره دولت همکاري وکړي. نو سلوز ز پلو کورونه راونړول باغونه راونړول در په درې کولو. نو موږ دولت څخه ځاهله ده چې موږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي. والسلام.
بلی السلام علیکم زه په هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه خبرې کوم مرد استم د ورور چې دلته ټلیفونانی اسکار نه دی زه غواړم چې دا سلام خدای داس کوي کې په ښار کې چې شاوخوا ولسوالۍ ته کار ورکړي ځکه چې ولسوالۍ نام لري خو سلام په دې هیله چې ما پیغام نشر خو سلام
زه د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ نه تماس کیم د افغانستان در وړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې تیرې میاشتې کوم پیسې راغلې وې د ښځو پیسې ښځو لپاره کومې پیسې چې راغلې وې هغه دلته چې کومې توضیح کولې 1500 روپۍ که کور کې به شپږ کسه او که اووه کسه او که اته کسه ښځې به وې 1500 روپۍ به په یو کور په شپږو په 500 کسو ورکولې خدای دې وکړي چې څه رقم ته راغلي همغه رقم ته پښتنه وشي او بل هغه د سرې میاشتې چې کوم غنم راغلي دي هغه یو څو نفر وړي په جلال آباد کې په خپل سر تقسیم کړي دي خدای دې وکړي دې پښتنه وکړي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسو ازادي رادیو ته ورغیست په خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبوو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی د ناتو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی غونډه چې باسونه پر افغانستان حمله سرخی نن په واشنگتن کې پیلېږي ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال له پیله په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 3600 زیات کسان د سیلابونو له کبله زیانمن سوي دي د افغانستان د انتخاباتو تمویلوونکو هیوادونو او سازمانونو ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د شفافو او باوري انتخاباتو ملاتړ کوي په پروان کې چارواکي وایي چې د حرفوي وژونکو یوه درې کسیزه ډله یې نیولې ده په ایران کې د وروستیو سیلابونو د قربانیانو شمیر 50 کسانو ته رسیدلی دی د امریکا ولسمشر یو وار بیا پر خپلو هغو غوښتنو ټینګار کړی چې د ناټو غړي هیوادونه دي خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي او د برېټانیا صدراعظم تیریزا می وایي چې له اروپایي ټولنې څخه به وغواړي چې د برېکزیټ یا له دې ټولنې د برېټانیا د وتلو پر سر دي او د مذاکراتو لپاره زیات مهلت ورکړي اجرائیه رئیس د اوبو د سرچینو پر مدیریت او پراختیا ټینګار وکړ عبدالله وویل که د ستونزې ته پاملرنه ونیسي افغانستان به په راتلونکي کې له جدي ستونزو سره مخامخ سي ناجیه صاپی تفصیل راکوي
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي که چیرې د اوبو سرچینو د مدیریت لپاره اساسي کارونه ونه شي افغانستان به راتلونکي کې د اوبو د سرچینو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي عبدالله د سې شنبې په ورځ د اوبو 5م ملي کنفرانس ته په وینا کې وویل
موږ د اوبو تر ټولو ښې سرچینې لرو خو که چیرې په دې مرحله کې د اوبو د مدیریت لپاره داسې اساسي کار ونه شي چې د خلکو په ژوند او د افغانانو په وضعیت باندې اوږدمهاله اغېز ولري موږ به راتلونکي نسلونو ته یو ناوړی میراث پرېږدو
ښاغلي عبدالله همدارنګه ټینګار وکړ چې د اوبو د ښه مدیریت او سرچینو پراختیا لپاره باید له نړیوالو تجربو ګټه واخیستل شي او له ګاونډیو هیوادونو سره هم د همکارۍ اړیکې رامنځته شي د اوبو د مدیریت خبره داسې مهال کېږي چې دا مهال د افغانستان ډیری اوبه د بندونو د کموالي له امله تر ډیره حده ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي که څه هم ولسمشر غني په کراتو ټینګار کړی چې د اوبو د مهارولو لپاره به جدي ګامونه واخیستل شي خو د اوبو مدیریت لا هم په افغانستان کې یو له اساسي ستونزو شمیرل کېږي د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت بیا وایي د اوبو د ښه مدیریت لپاره د لویو او وړو بندونو د جوړولو لپاره پراخ پروګرامونه لري د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر انجینر محمد ګل دغې ناستې ته په وینا کې وویل
به منظور مهارسازی آبهای کشور
په هیواد کې د اوبو د مهارولو لپاره مطالعات او د اوبو د سرچینو په برخه کې څېړنې بشپړې شوې او یو شمېر سرچینې د ډیزاین او یو شمېر نور ترکار لاندې له هغې ډلې کولی شو چې د سلما بند 614 میلیون متر مکعب ظرفیت ته اشاره وکړي
نوموړي ویل په هیواد کې د بندونو د جوړولو لپاره پلانونه ترتیب شوي چې ځینې د ودانیو په حال کې دي او د ځینو مطالعه او سروې روانه ده په نویو جوړیدونکو بندونو کې شاواروز دهنې دره مچلغو کمال خان او دهله شامل دي د دغو بندونو د جوړولو خبره داسې مهال کېږي چې د افغانستان د بندونو د جوړولو پلانونه د ځینو ګاونډیو هیوادونو له غبرګون سره مخ شوي او ویلي دي چې که په افغانستان کې د اوبو بندونه جوړ شي پر دوی به اوبه کمی او ستونزو سره مخ شي خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي والد حکومت په لومړیو کې په غوسه ویلي چې په هیواد کې به د اوبو او برېښنا شپږ ویش لوی بندونه جوړ کړي
په مختلف ولایتونو کې خلک د مدافع وکیلانو او څارنوالانو له کمښت شکایت لري. دوی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د بیلابیلو عواملو له کبله په عدلي او قضایي ارګانونو کې زیاتو قضیو ته پام نه کیږي او په ځینو مواردو کې خلک خپلې قضیې په وسله والو مخالفانو حلوي. وصل وصل راپور جوړ کړی.
په عدلي او قضایي ارګانونو کې شته ستونزو د مدافع وکیلانو او سرنوالانو کمښت د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې خلک اندېښمن کړي دي. د هیواد له یو شمېر ولایتونو خلکو د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل چې یا د ستونزو خلک اړ کړي چې د خپلو قضیو د هواري لپاره وسلوالو مخالفینو ته مراجعه وکړي. دا له جوزجان ولایت څخه د یوې مېرمنې غږ دی چې له حکومت څخه غواړي ستونزې ته یې رسیدنه وکړي.
خواست ما از مقاماتی است که تا در این بخش مثلا توجه خاص داشته باشند تا ما در جامعه خود وکیل مدافع زن داشته باشیم.
سیما وایي د یوې ښځې ستونزه د یو نارینه وکیل په نسبت ښځینه وکیله ښه هوارولی شي.
تا ما مثلا در جامعه خود وکیل مدافع زن داشته باشیم. درد یا مشکل زن نسبت به مرد زن خوبتر درک کده میتونه.
د هیواد د بیلابیل ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ له دې وړاندې یو شمېر زندانیانو هم ویلي دي چې که څه هم د دوی د حبس موده بشپړه شوې خو مدافع وکیلانو ته د نه لاسرسي له امله په زندانونو کې پراته دي. دا یوازې سیمه نه ده چې د جوزجان ولایت له عدلي او قضایي بنسټونو نه شکایت لري، بلکې د زابل ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د دې ولایت په زیاتره ولسوالیو کې عدلي او قضایي ارګانونه هیڅ فعالیت نه لري. د زابل ولایت دوه اوسیدونکي نجیب او نقیب الله
ځینې دغه منطقې دي، هغه خپله قاضیان او دغه ورته ټاکلي دي د ټولې حقوقي قضیې او دغسې د هغه ټول په طالبان باندې دغه کوي.
دلته په شاجوي ولسوالۍ کې قضایه کوم د دولت لخوا وجود نه لري او ټول د شاجوي ولسونه یا د نورو ولسوالۍ ولسونه مراجعه مخالفینو ته کوي او هلته ورځي او دوی دا د کومې خپلې حقوقي دعوې چې دي دا په مخالفینو باندې حل فصل کوي.
د اوروزګان ولایت دوه اوسیدونکي شمسولا او حاجی ملیم بیا خپل ستونزې داسې بیانوي.
زه د طالبان وفات ډیر دي خو ځکه هلته بس دا د مځکو پیسې دي او د غصب کړي چې یو چا بس دغه پیسې دي.
په دغه ولسوالۍ کې قضاګر سره ستنه چې په سلو کې دوه نفره رسیدګي ورته کولی شي نورې وجه رسیدګي نه شي کولی، د هغو کاروبار الله د طالبان محلي طالبان ورخلاصوي.
له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو او مدني ټولنو هم د ځینو ولایتونو په عدلي او قضایي درو کې د ستونزو د موجودیت له امله اندېښنه ښودلې ویلې دي چې له همدې امله خلک په زیاترو مواردو کې اړ کېږي چې د خپلو قضیو لپاره وسلوالو مخالفینو ته مراجعه وکړي. هڅه مو وکړه د مدافع وکیلانو په ځانګړې توګه د ښځینه مدافع وکیلانو د کمښت په اړه د مدافع وکیلانو د ټولنې نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. خو د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل دغه ادارې په ټول هیواد کې عدالت ته د خلکو د لاسرسي لپاره یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي.
لوی سرنوالۍ افغانستان هم برای دسترسی مردم به عدالت
د افغانستان لوی سرنوالۍ عدالت ته د خلکو د لاسرسي لپاره یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي چې عملی پایلې هم لرلې دي. دا شان لوی سرنوالۍ د عدالت د ټینګښت لپاره د امنیتي بنسټونو او سیمه ایزو ارګانونو له خپلواکې ادارې سره په همغږي ځینې پروګرامونه پیل کړي دي څو د هیواد په ټولو ولسوالیو او سیمو کې د سرنوالانو د حضور شاهدان ووسو.
ښاغلی رسولي دا شنوای د لوی سرنوالۍ په هڅو اوس په هغو 500 ولسوالیو کې چې پخوا پکې سرنوالان نه ول او سرنوالان پکې فعالیت لري. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه تر وو
اته بجی او څبان دی اته د دقیقې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور په سی اوریدل سي. په افریقایي هیواد سنګال کې مسلمان فعالان د عام خلکو په ورځني ژوند کې مهم رول لوبوي. په داسې حال کې چې ځینې اسلامي ډلې په افغانستان او ځینې نور هیوادونو کې په تاریخجن مبارزه شهرت لري، خو د سنګال مسلمانان له سیاست نیولې تر کرنې، ترانسپورت او موسیقي پورې د خلکو سره د ورځني ژوند په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. د امریکا ژغ خبریاله سلما جعفری راپور لري. جزئیات احمد تکل نوري.
توبا که څه هم نری سړکونه او شګلنې کوڅې لري، خو د سنګال پر ورځني ژوند د دې ښار اغیز له پامه نشي غورځول کېدی. میلیونونه زیارت کوونکي هر کال د توبا د مرکز په جامع جومات کې د شیخ احمدو بمبا زیارت ته ورځي. د بمبا پلویان مریدیه طریقه چې نوموړي رامنځته کړې د اسلام لپاره خورا زیاته مهمه ګڼي. سالی سالیو د مریدیا طریقې یو مرید په دې اړه وایي. مریدیا طریقه زمونږ او په تیر ازما لپاره هر څه دي، ځکه اسلام له مریدیزم سره انډول دی او دا لاره موږ تر خدای رسوي. کار او نظم د مریدیا طریقې په تعلیماتو کې ډیر زیات مهم دی، نو ځکه مریدیان د سوداګرۍ له ګټې سره چې شیخ بمبا تل ټینګار پرې کاوه ډیره زیاته لیوالتیا لري. شیخ بمبا هغه مهال فرانسوي استعمار دوه ځلې تبعید کړی و. خدای او د سنګال لومړنی عیسوي ولسمشر لیوپولد سیدار سنگور د عدم تشدد له مبارزې او له غیر سیاسي اسلام څخه د ملاتړ په خاطر بیرته سنګال ته په ستنېدو بریالي شول. د سنګال باثباته ډیموکراسي د افریقا په لویدیځ کې د مذهبي زغم نمونه ګڼل کیږي. د سنګال 95% وګړي مسلمانان دي چې د دې هیواد په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز جوړښت کې د پام وړ ګډون لري، او په تیرو څو کلونو کې د مریدیانو د بیلابیلو څانګو سیاسي نفوذ هم هلته خورا زیات پیاوړی شوی دی. په 2000 کال کې عبدالله واده د نورو سنګالي سیاستوالو په څیر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مریدیانو له نفوذ او د مریدیا اسلام له شبکې څخه د کمپاین لپاره کار واخیست. او ولسمشر مکی سال د سنی مریدیانو په مټ سګنی انتخابات وګټل. تاریخ لیکوال شیخ ګوی وایي د سنګال د هر سیاستوال د بریا لپاره د مریدیانو تایید مهم دی. مذهبي مشرانو ته خلک لا زیات درناوی کوي، خلک د دوی ونډې او روحاني لارښوونو ته په درنه سترګه ګوري، ځکه هم خلک او هم سیاسي شخصیتونه د مریدانو حیثیت لري. د توبا د جامع جومات د کتابتون مسؤول مصطفی دیاتا راوي مریدیا فعالان یا خلیفګان د سنګالیانو د سیاسي اختلافونو د حل لپاره تل منځګړتوب کوي. اوس مهال څرنګه چې مریدیا طریقه سپارښتنه کوي، مسلمان فعالان تل د امن او تشدد د مخنیوي غوښتنه کوي. په افریقایي ساحل او د نړۍ په ډیرو نورو سیمو کې اسلام پالی افراطي ډلې ملکی وګړي ګواښي، خو د سنګال خلک برعکس د مریدیانو له نفوذ څخه کار اخلي، ځکه دوی د افراطي اسلام پالو په څیر پر خلکو بې ځایه قیودات او محدودیتونه نه وضع کوي، بلکې تر ډیره په دې هیواد کې د سیکولر اسلام او د ډیموکراسۍ د ارزښتونو ملاتړ کوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د خوشی په هیله ورزو د دیونې راغلو پیغامونه ته زموږ یو شمېر دوستانو د تل په څیر په خپلو سیمو کې د مخابراتي شبکو څخه شکایتونه راستولې دي، او له اړوندو مسؤلینو څخه غواړي چې دا ستونزې ورهواره کړي. د همدې دوستانو پیغامونه په پګر د وورو بیا به نورې ستونزې هم راوخلو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شکنور د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې مونږ غوښتنه دا ده چې د عربا دفترونو والا مونږ له مخکې په 50 افغانۍ باندې 1500 انډیانې راکولې، اوس هغه 40 انډیانې راکمې کړي دي، 460 انډیانې راکړي. همدارنګه په 200 افغانۍ باندې به مونږ له پریم لټه زر پریم لیکونه به راکول د 200 ورځو دپاره، هغه اوس 850 ملکول راوسي. همدارنګه ټوله فیصدي چې ده دا ټوله راکمه کړې ده. د افغانستان خلک ډېر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، کار نشته، جون نشته، ګټه نشته، دی بل د پیداوار نشته دی. مخکې به کار نه پوره 50 افغانۍ به بیا په هغې کښې 15 افغانۍ زمونږ نه مالې دولت ستانوي، 15 پاتې کېږي، هغه خو ایسته لاړې. اوس پاتې دا کوم 50 افغانۍ باندې چې مونږ انډیانې راخلو، دې کښې انډیانې ما نه کار کښې واچو څرنه مالیه لاړې شي، څرنه دارنګه دفترونو والا انډیانې کمې لاکي، څرنه پې سیستمونه ځانه پې فعالېږي سیستمونه، هغه کښې 4, 15, 16, 18 څرنه هغه شان دې وړي، نو هېڅ خاورې مونږ ته نه پاتې کېږي. دولت ته زمونږ خواهش او تقاضا ده چې دغه شان دې تاوانونه مخه وځي.
السلام علیکم، زه جهاد الله د کونړ ولایت د درپې د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمونږ دلته تقریبا دا یو کال وشو چې مخکې افغان د عربا پایه وه فعال وه، اوس چې کوم دی هغه قطع شوې ده، او یو افغان بیسیم پایه ده چې کله پایه کله وي او کله نه وي، بس ډېر مشکلات سره مونږ مخ یو. او زم تدره زمون د لاغم خورل شي د درې پی د مانوګي ولسوالۍ نه خبرې کوم. او دا یو اوان او د سیند او چې کوم دی نو مسکله پایي او کله نه یې او ډېر مشکلات سره مو مخ یو او مخصه زمون د لاغم د زړه تدره خورل شي. والسلام.
السلام علیکم. زه محمد رحمان د پکتیکا برمل ولسوالۍ نه سره په اړیکه کې یم. خراب مشکل دلتا.